درنو دوستانو ستړي مشې سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي د ساتي رډيو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.15 اورېدل کېږي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. زموږ له ویبپاڼې هم زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا خوست سیمه شارواکی وای د ولایت امنی کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه هغه محل چې د ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې سیمې د عملیاتو لپاره کتلې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وشل شوې. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وای له ایران سره په ګډ سرحد کې د 2 لسنور هغه کسانو ملي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هرې رود سیند ته غورځولي دي. او پاکستانی چارواکي وایي 2 سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست سیمه چارواکي وایي د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه پرون په یو چاودنه کې وشل شوه. د خوست والی په وینا نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې ځینو سیمو ته د عملیاتو لپاره روانو. د خوست والی محمد حلیم فدایي ازادي رډیو ته ویل چې پیخه د شپې په 12 بجو په خواجه رحیم سیمه کې وشو. په ترڅ کې امنیه کمانډان او د هغه سیکرتر ووژل شوي.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازی د دې سیکرتر صافه یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې ایمان په نتیجه کې په شهادت ورسید او یو بل سرباز شدید زخمی دی.
که هم د خوست والی د برید د وسلوالو طالبانو کار بولی خو تر اوسه طالبانو یا نورو ډلو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې تل بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو ډېرې حملې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډو ځنډ سره مخ شوې ده. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سرې وسلوالې ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړي چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 2 لسنور هغه کسانو ملي هم موندل شوي دي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هرې رود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه راپورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تیرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې د هریرود سیند ته غورځول شوي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر اوسه د 12 کسانو مړي موندل شوي. نوري د یکشنبې په ورځ د 5 مړیو د موندلو خبر ورکړی. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فراه استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ویلي چې ایراني پوځیانو 50 افغانان په سیند کې غورځول چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 45 نور مړه شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکړی دی. دا پیښې غندلې ده خو تر اوسه پورې کوم ځانګړی عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې د ښاغلي فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی.
دکتر صاحب فیروز از متزوان چند روز بیسو
د وی ډاکټر صاحب فیروز لسور زو رئیس د کورونا وایرس نخي اول عامل لري او په کورکی په قرنټین کې ولا بعد مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتل دا غو مهم وزیر ډاډمند اوس مهال په کورکی د تجرید په حال کې دي. خغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس د سرایت په پایل کې خبرداري ورکړی چې خی افغانستان لنمای زیات وګړي په کورونا وایرس اخته شي او اټکل کړي و چې خی ل یو لک او لز زیات خلک په دې ناروغي مړه شي. لازادې لريونه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شوی. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون میرالی سیمه ته نږدې پر یو امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. دا پاکستان پوز په 2016 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم هلته دوام لري. ویل کېږي چې د یو شمېر وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوز په همکارۍ تورن دی. د امریکا د عدلی وزارت له محکمې غوښتي دي د ملي امنیت پر پخواني سلاکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. نوموړی لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه وځي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویلي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پریکړه شوې. نوموړی د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې د لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاکار په توګه له کار وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې ګوښه کړ. د نوموړي د لرې کېدو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه یې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته دروغ ویلي. او په روسیه کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مایلک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اګست تر 14 نیټې پورې اوږده کړې. د مسکو خاري محکمې دا حکم پرون د مې په 8 شپږ ورځې مخکې لدی چې د دواړو تورونو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. دې محکمې لدی و ورځ مخکې د مسکو د یوې بلې محکمې پر وړاندې چې په مسکو کې د کالوی د جایدادونو د مصادرې او د نوموړي د بانکي حسابونو د کنګل کولو حکم کړی و دا کالوی د استناف وختنا رد کړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغو ته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې و او هلته یې له طالب استازو سره کتلي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو د وروستیو پرمختګونو نه به مو په یو رپورټ کې خبر کړو. دا به مو واورئ چې د کرونا وایرس خپرېدو له پاکستان افغانستان ته د کډوالو په داوطلبانه راستنېدو هم اغېز کړی. دا موضوع با په یو رپورت کې وڅېړو. په غزنی کې چارواکي وایي په سلګونو داسې ماشومان دي چې په شاقه خطرناکو او نورو درنو کارونو بوخت دي. په دې موضوع به له غزنی رپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د وسلو د کنټرول د تیلو د بیې کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ژوند رنګونه هم اوري. د لویدیځو ورځپاڼو کتنه هم درته په همدې نیم ساعته خبرې مجله کې خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغو ته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نوې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي او په دې هېواد کې د اوربند وړاندیز ملاتړ کوي. ښاغلی خلیلزاد چې هند ته له سفر مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم کتلي وو تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ملا برادر او د هغه ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې او په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه ترې کړې. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال دوه جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلي کې وکتل. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگتن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دی. په بیان کې راغلی چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلي مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هېواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند. څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچز د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگتن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه ژر تر ژره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد پته د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. د ډلې تیرونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دي ولاړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله تقویې. په بورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي
اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلي امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلي دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دي ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دي منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وځنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وځنډېدې. له اروپا خبرېدونکي د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بورل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکي دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي، او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي، نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوی، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز خپله د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته شوې او د دې وزارت ویاند یې روغتیایي حالت ډاډمن ښودلی. دا عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې یو شمیر خلک له ډاکټرانو سره ناوړه چلند کوي او که دا چلند دوام ومومي ممکن روغتیایي کارکوونکي دندې پرېږدي. په دې اړه به نور حال د خاطر پردیس په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چهار شنبې د ورځې په غرمه په افغان جاپان روغتون کې د کووید-19 ناروغۍ له امله د یو ناروغ له مړینې وروسته د ناروغ کورنۍ او خپلوانو په ډاکټرانو حمله وکړه او څو روغتیایي کارکوونکي ټپي کړه. د دغه وزارت په خبره ستونزه یوازې د ډاکټرانو وهل او ډبول نه دي، بلکې پولیس یو ټپي ډاکټر هم څو ساعته توقیف کړی و. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروب په ډاکټرانو حمله ظالمانه بولي او وایي چې د دغه شان وضعیت دوام به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر روحي منفي اغیز وکړي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداری ورکوي چې که دغه وضعیت دغه ډول دوام وکړي د افغانستان روغتونونه به له روغتیایي کارکوونکو خالي شي.
دغه ډول وضعیت به په طبي ټولنه کې د روحي د ماتېدو لامل شي. په داسې حالاتو کې چې د روغتیا سکتور د پیړۍ له تر ټولو سترو ستونزو سره مخ دی، د وزارت لپاره یې ستره اندېښنه راپارولې. د نن پیښې په شان به نورې داسې پیخی هم ولرو. زر به مونږ مجهزی خو له روغتیایي کارکوونکو خالی روغتونونه ولرو.
د کابل پولیس بیا د عام روغتیا وزارت د مرستیال خبرې ردوي او وایي چې په افغان جاپان روغتون کې هیڅ ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی وهل شوی نه دی. د کابل امنیه قومندانۍ مرستیال محمد نبی بیان ازادي راډیو ته وویل په کووید-19 ناروغۍ د اخته کس لمړینې وروسته یوازې لفظي شخړه د ناروغ د کورنۍ او ډاکټرانو ترمنځ شوې ده. د هغه په خبره پولیسو د مړ شوي ناروغ د احساساتو د آرامولو لپاره یو ډاکټر په تکتیکي ډول له ځان سره وړی و او بیرته یې دندې ته ستون کړی دی.
د امرشیبی ناروغ کورونی ډاکټران د هغه په وژلو تورن کړی وو او وروسته یې ترمنځ لفظي شخړه رامنځته سوې. د حوزې امیر هم په تکنیکي ډول ډاکټر له ځان سره وړی وو تر څو د امرشیبی ناروغ ته کورنۍ له لورې ونه ډبول سي تر هغې چې د ناروغ کورنۍ او خپلوان روغتون ته پرېږدي.
د کابل د پولیسو دغه چارواکي په خبره له دغې پیښې وروسته افغان جاپان روغتون ته نږدې زیات شمېر نور اضافي پولیس هم هستول شوي دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د پیښې د کنټرول لپاره د پولیسو له لورې د یو ډاکټر په تکتیکي ډول توقیف یو مسلکي کار بولي، خو نوموړی د ناروغانو د کورنیو له لورې د ډاکټرانو وهل جرم ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کورونا وایروس د خپرېدو له پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو په داوطلبانه راستنېدو هم اغېز کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي او له دې سره هغه مالي مرستې هم درېدلي چې د سازمان له راستنېدونکو کورنیو سره کولې. په اړه یې د اسدالله لودین رپورټ اورو.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقتی که ما تصمیم به رفتن گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما
سک کال مو حکر کرده و چه ده ملگرو ملتنو پا مالی مرسته خپل هیواد تستان شو. مونگ چه دا پریکل که ولا هغه محال کرونا نوا، مونگ ده خپل کرایی کور خوان تا هم ویلی چه مونگ وزو. اوس حیران پاته یم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرا نه ده چې د کورونا له کبله لګول شو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هر کال د مارچ له پایله تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کورونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کورونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد تیره میاشت یوازې درې ورځې او د مې په شپږمه د څلورو ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړي نه وي، د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې د دغه سازمان ویان قیصر افریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کرونا وایرس چې دا کوم اوټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زموږ بارډر سي د افغانستان سره هغه بند کړ. نو په 14 مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټمپرری سسپینډ کړو. نو دغه اوس پورې ټمپرری سسپینډ شوی دی او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارډر کولاو کې، نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کړو او مونږ به هم لکه دغه پروګرام واپس کولاو کړو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,000,004 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تیروي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په غزنی کې چارواکي وایي په سوونو داسې ماشومان دي چې په شاقه، خطرناک او نورو درنو کارونو بوخت دي. د دې ماشومانو له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله له بامه رالوېدلی او اوس په غبرګو پښو مایوب دی. حبیب الرحمن تاثیري په اړه رپورټ لري.
دا داسې مایوب هم داسې له بامه راولو، والله ډېر په عذاب وي، ورته لاسونه مې خوږی پښې درد کوي.
دا د شپږو وړو وروڼو او خوندو مشر ورور دی. دی له بامه رالویدلی مایوب دی، پښې یې له کاره لویدلی او اوس په لکڼو ګرځي. دی وایي له بامه د رالویدو پر وخت یې دومره څه نه درلودل چې پلار یې ورباندې ډاکټر ته بیولی وای، نو غبرګې پښې یې همداسې مایوبه پاته سوې. دا 14 کلن هلک د خپلې کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په 5 ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکویي له امله له کوره تر ښوونځی په 2 ساعتونو کې رسیږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي. نوم دې څه ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
غزنی.
اوس تلته په غزنی کې څه کوې؟
ورشو.
د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یم نیم سل 50.
نور ورونه خوندې لري؟
کسیرا ورونه.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لري؟
دوه.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي.
او
ولی؟
دا تاسو مې بوم تاسو لبا راولو.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخادې ته نه لاړې؟
نه نه ولی.
ولی؟
ای پیسې.
دا په لکڼو چې ګرځي وسایې؟
والله ډېر پزه دې ورته اسلا سره وګي پی درد کوي.
پلار دې څکر کوي؟
پلار کرا چوانی کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
اصل کله 50.
کور اوس چیرې ده؟
سکوټ بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
5000.
نو دغه 5000 بیا پر کولای شي؟
والله څنګه پر کی سو کو سو کو.
مکتب ته ځي؟
او تنظیم سونکی.
مکتب ته په دغه غل رسیدې کې کولای شي؟
او
تو خمایه به له کور تر مکتب په څومره وخت رسیږي؟
2 ساعت. دا خپل دغه سبجه ته ورسېم په 8 بجې ورور.
دا یوازې کریم الله نه، بلکې د ده په رنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوخت دي. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي
هغه ابتدایي سرویس د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې لوی ترسره کړی ده. په وخت متاسفانه تر اوسه حدودا 500 نفر شاقه، پرخطر او عادي کارو باندې مصروفیت لري.
دا غزنی ولایت له 300 څخه 9 ولسوالۍ یو مخت طالب وسلوالو په لاس سقوط او د نورو ټولو یا مرکزونه محاصره او یا یې هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو له دې عمله یې ډیری ماشومان له ښوونځیو لرې یا هم په درندو کارونو بوخت دي او یا هم د بیکارۍ له امله په بد حالت کې ژوند کوي.
یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی ده. خو سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت د امنیت کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا زای تیر شپه د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سیند ته غورځولي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي 2 سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاکار لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد انور.
په دا ګړټي باندې دي شاوتاله چولې د څومره مود کېږي شاوتاله خر؟
بس نن ما ولا ورځ راودي په توکل الله.
تر دې د مخه دي څه کار کولو؟
آیس کریم هم خرڅول.
شاوتاله کې ګټه ډیره ده که آیس کریم؟
پر آیس کریم په نسبت شاوتاله کې ګټه لږه خاله، ځکه چې خلک سبزی لپاره مخلي، نور هم د سیم خلک خوري، او چولې لپاره هم خلک اخلي. آیس کریم په نسبت دي کې به لږه غریبي خاله کې.
د ورځې څو پیدا کوي په دې کې؟
بس مو خو نن اول ورځ د معلومات نه شوی چې ډيري به کلګي به خو اول ورځ هم.
تر دې د مدي څو نه شاوتاله خرڅ
کړی؟ یو 3-3.5 روپۍ هم خرڅ کړی.
په دا 3-3.5 روپۍ کې به څو نتا ته پاتې؟
بس دا اوس معلومیږي نه، نو چې ختم شي مقصد نورې 100 روپۍ جوړې څنګه چرکیږي څنګه نه کې بیا مروسته ماغه نه وخت چې ختم شي، یا مثال ما خام شي دکانداري غونډه حساب شي ډېرې دی لګې دي بیا معلومات کې اوس نه کېږي معلومات.
اوس دغه شوتله چې خرڅوي په کورنۍ کې دی گزاره ورسره کېږي؟
بس گزاره کوونو کنه کې هم گزاره کوو، غریبي ده نو
کور دی خپل دی چې کور کې اوسېږي؟
نه کرایه ورکو 3.5 روپۍ کرایه ورکو.
لور نیم زرا لپاره کرایه ورکي او بیا دغه شوتالو کې کته ډیره زیاته ګټه وکي نو په میاشت کې به 2 روپۍ وګټي.
دا خو د سینه د شوتالو خو مقصد 2 ورځې کاری وسو د میاشتې راشي چې 10000 برابر شي 15000 برابر شي 20000 برابر شي پس معلومه نه ده مقصد د میاشتې راشي چې جب نه به کې سړی وخري قرضه راشي د میاشتې راشي چې قرض هم به خلاص شي کور خرچ هم برابر شي.
ډیر ښه. څو ماشومان لري؟
زه خپل دوه ماشومان لرم.
ماشومان د مکتب وای؟
نه واړه دي. یو اوس نیت مې کړ چې مکتب کې واچم اتم کې ورګړیږي بس مکتب هم بند دی تر اوسه لا خلاص شوی نه دی.
کله کله داسې هم شوي دي چې هر څه چراوړي خرڅ دي نشي او دغه سی بیرته تش لاس کور ته لاړ
یاره داسې شوي دي ولې نه شوي خو خبره ده چې مقصد دې خو دې صاحب کې لږه خرڅ شي ګټه ونه کی هغه سر پیسې موږ وخرو سبا ته چې بیا خرڅ شي سبا ته بیا برابر وو.
ډیره زیاته مننه. خوشاله
ډیر شکر ودان تاسو نه.